خبر ندارد شکستنی دل، هنر ندارد شبی جدایی، سحر ندارد بروکی دل کنگر. بروکی دستم نمد ندارد محبتی تو، درگ ندارد سرمنزلی ما، سرگ ندارد بروکی دل کنگر. ما خبر ندارد شبی جدایی، سحر ندارد شکستنی دل، هنر ندارد.
السلام علیکم، په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې. ازادي راډیو ته غوږ یاست. د دې خبرونې ډیره برخه تر شنه اسمان لاندې اونیز پروګرام ته بیل سوې ده. د یک شنبې ورځ ده، د غویي یا ثور لسمه د اپریل دیرشمه. پیل خبرونو کېږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي ور بیا په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو په چارو کې د ښځینه کارکوونکو رول مهم وباله. انټونیو ګوترش ویلي په افغانستان کې میلیونونو کسانو ته د بشري مرستو رسولو لپاره له هغو ټولو اقداماتو تر شا کېدل کلیدي اهمیت لري چې د ښځو د کار حق اخلي. انټونیو ګوترش پرون وخته په خپل ټویټر کې کښلي چې افغانان سمدلاسه د اضطراري مرستو ته اړتیا لري او د مرستو په رسولو کې ښځې مهم نقش لري. وروسته له هغې چې طالبانو په غیر دولتي مؤسسو او بیا ملګوی ملتونو په ادارو کې د ښځو کار منع کړ، دې کار یې پراخ عکس العملونه وپارول. ملګرو ملتونو ویلي چې اړو افغانانو په ځانګړي ډول ښځو ته د بشري مرستو په رسولو کې د دوی ښځینه کارکوونکي مهم نقش لري. طالبانو لا هم جنو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او په تیره ډسمبر میاشت کې د نجونو او ښځو د پوهنتون زده کړې هم منع اعلان کړې. ټاکل سوی د ملګرو ملتونو په کوربتوب سبا او بل سبا په قطر کې د افغانستان په اړه غونډه وسی چې د بیلابیلو هیوادونو ځانګړي استازي به په کې سره جرګه کیږي. د ملګرو ملتونو ویان سپیندو جارک ویلي په دې غونډه کې طالبانو ته د ګډون بلنه نه ده ورکول سوی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالي امینی محمد دوی اونۍ مخکې ویلي و چې ملګري ملتونه د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو د شرطونو د ارزونې لپاره د یوه کنفرانس پر جوړولو غور کوي. خو د ملګرو ملتونو یو بل ویان وروسته ویل چې دغه غونډه به د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو په اړه متمرکزه نه وي. د طالبانو حکومت د ارشاد حج او اوقاف وزارت وایي سږ کال به له افغانستانه 10,000 افغانان د حج فریضې ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته ولاړ سي. د دې وزارت سرپرست نور محمد ثاقب کابل کې رسنیو ته ویلي د عربستان حکومت دا سهمیه لوړاندې ټاکلې خو دوی یې د زیاتېدو غوښتنه کړې ده. هغه افغانانو ته د بیلابیلو اسانتیاو برابرولو خبره هم وکړه.
غواړو چې غیر ضروري لګښتونه راکم کړو چې د حاجیانو په سہولتونو او د دوی په خ خدمت کې کمای هم را نشي.
د طالبانو د ارشاد حج او اوقاف سرپرست ثاقب په خبره د ساش کال د حج د فریضې ادا کولو لپاره به پر هر تن 3,940 ډالر لګښت راځي. تیر کال پر هر تن 4,130 امریکایي ډالر لګښت راغلی وو. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړی چې په سودان کې روانه ناکراری به د افریقا د ختیځ ټوله سیمه له بشري بحران سره مخامخ کړي. د خوړو نړیوال پروګرام مشر مارتن فریک په جرمني کې د جرمني خبری اژانس سره په خبرو کې ویلي تر جګړې مخکې هم د سودان یو پر درېمه برخه وګړي لل وژې کړیدل. د دې په وینا د خوړو او ټولو نورو شیانو کموالی اوج ته رسیدلی دی. په ګاونډي هیواد چاد او جنوبي سودان کې هم بیل وړې سوي او دغو دواړو هیوادونو د سودان د څه باندې دوو اونیو د جګړې له کبله په زرګونو کډوال منلی دي. په سودان کې د واک پر سر دوی اونۍ وړاندې د چټک ملاتړ د ځواکونو په نوم د ملیشو د مشر محمد همدان دوقلو او د سودان د پوز د قومندان عبدالفتح البرهان ترمنځ نشته پایل سوه. د هند په شمالي ایالت پنجاب کې د غازو د لیک کېدو له کبله د مړو شمیر 1100 ته زیات سو. چارواکي وایي څلور کسان د غازو نیولو له کبله په روغتون کې بستر سوي دي. د هند ای ان ای خبری اژانس نن یک شنبه راپور ورکړی چې د آفتونو په وړاندې د اقدام ملي ډله د پیښې ساحې لودیانا ته رسیدلې ده. پیښه په یوه صنعتي سیمه کې سوې ده. په هغه ویډیو کې چې اژانس خبره کړې د پولیسو چارواکي په داسې حال کې چې ماسکونه پر مخونو دي د ګزمې په حال کې ښکاري او له ځایي اوسیدونکو د پیښې په اړه پوښتنې ګروېژنې کوي. په ازبکستان کې نن خلک د اساسي قانون په هغه ټول پوښتنه کې خپل رایه کاروي چې له مخې ولسمشر شوکت مرزیایف ته زمینه برابرېږي چې تر 2040 کال پورې پر قدرت پاتې سي. په نننۍ ټول پښتنې کې تر ډیره اټکل کیږي چې رای ورکوونکي به هغه وړاندیزونه هم تایید کړي چې له 5 کلونو څخه وو کلونو ته د ولسمشری دورې غزول پکې شامل دي. د ټول پښتنې په نورو پښتنو کې مرزیایي افتلاره پرانستل کیږي چې دوی دورې پر قدرت پاتې وي او تر 2040 میلادي کال پورې خپل قدرت ته دوام ورکړي. چارواکو دغه بدلونونه په ازبکستان کې چې سخت کنټرول پکې دی د حکومت ولی د بهتري یو لاره بللې ده. چارواکو د دې ټول پښتنې سخت ملاتړ کاوه، په دې اړه کنسرټونه جوړول او د اصلاحاتو د ملاتړ لپاره لاریونونه برابرول. په پلازمینه تاشکند کې هم پر لویو لوحو تصویر چاپ شوی او په متنونو کې له خلکو غوښتنه شوې چې خپل رایې دې وکاروي. د جرمني پخوانی صدر اعظم انګیلا مرکل د روسیې په وړاندې د خپلو پالیسیو دفاع وکړه. د هغې پر پالیسیو انتقادونه کړي چې له کابل یې مسکو ته لاره ورسوه چې پر اوکراین د 2022 میلادي کال په فبروري میاشت کې یرغل وکړي. میرمن مرکل چې د 2021 میلادي کال په دسمبر میاشت کې له واکه لاس پر سر شوه، پرون د جرمني لایپزیګ کې جوړو سو مراسمو ته وویل. د هغې شخړې د حل لپاره د خپلو ډیپلوماتیکو هڅو دفاع کوي چې په ابتدایي توګه په 2014 میلادي کال کې پیل شوه چې کله روسیې پر هغه کال د اوکراین کریمیا چاپو وزمه اشغال او له خپلې خاورې سره الحاق کړله. کله چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په باب له میرمن مرکل پوښتنه وسوه، هغې وویل ما هڅه وکړه چې د خپلو امکاناتو په چوکاټ کې د دې وضعیت مخه ونیسم. دا چې کار یې ورنه کړ مانا یې دا نه ده چې هغه اقدام سم نه و.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت څاروانیم د خبرونې تمو هرکلی کوم. د مې لومړی د کارګر نړیواله ورځ ده. له ډیرو کلونو راهیسې دا ورځ د کارګرو زحمتونو ته د درناوي په خاطر لمانځل کیږي. کارګر د هرې ټولنې د ودې او پرمختګ مټ ګڼل کیږي او هر ټولنه چې خپلو کارګرو څخه ښه استفاده وکړي او هغو ته ښه امکانات برابر کړي په همغه اندازه د پرمختګ لار پکې هواري شي. د اتلس سوه شپوژاتیم د می په څلورمه د امریکا په شیکاګو کې پولیسو پر اعتراض کوونکو کارګرو ډزې وکړې چې په ترس کې کارګرو ته مرشوب لواوښتې. کارګرو د کار د شرایطو د بدلیدو او له لسو ساعتونو څخه اتو ساعتونو ته د کار د ساعتونو د کمیدو غوښتنه کوله. موږ نن د ازادي راډیو په دې ترشناس ملاندې خبرونه کې په افغانستان کې د کارګرو پر وضعیت شکی شو. په وروستیو دوو کلونو کې په ځانګړي ډول په افغانستان کې د کار وضعیت خراب شوی دی. د ځینو راپورونو له مخې 18 میلیونه افغانان بیخي اوزګاره دي او هغوی چې کار کوي هم تر پخوای شرایط خراب شوي دي. زموږ د دې خبرونې میلمانه دي د صنعتکارانو د اتحادیې ویاند او مرستیال احسان الله احساس، د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو خونو لومړی مرستیال یونس مومند. میلمنو ته هرکلی وایم. لومړی ښاغلی احساس، د صنعتکارانو د اتحادیې ویاند او مرستیال، که زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې نن سبا د افغان کارګرو وضعیت څنګه دی او داسې لنډ او په خلاصه ډول ووایاست چې په څه وضعیت کې دي.
سروان سب لمړی تاسو ته بیا د ازادي راډیو ټولو درنو او محترمو اوریدونکو ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې روغ وي. مننه. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، له تیرو څو لسیزو راهیسې په افغانستان کې لومړی جګړو او ناامنیو د خلکو ژوند تریخ کړی و، او وروسته له تیرو دوه کلونو راهیسې له تحولات سره یا د جمهوریت له سقوط وروسته فقر او بیکاری که څه هم په افغانستان کې زیاته شوې ده، خو د دې ترڅنګ دا چې په تیرو کلونو کې جګړو د خلکو ژوند تریخ کړی و، خو الحمدلله اوس امن شته. خو د امن ترڅنګ فقر او بیکاری او بېوزلي د خلکو ژوند یې یو څه له ستونزو سره مخ کړی دی. تاسو باور وکړئ چې کله هر سهار د دلته کابل او د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې خلک ځي، مزدوران ځي چوک ته هلته د کار په لټه کې وي، کله چې یو کس راشي یو تن یې په کار وي، نو باور وکړئ په لسهاوو په لسګونه ځوانان په هغه پسې منډې وهي، وایي چې ما ته کار راکړه، بل وایي چې ما ته کار راکړه. د بېکارۍ کچه یو څه ډېره شوې ده. نور امونیت شته خو د بیکاری کچه تر ډیره پورې نه ده حل شوی. اوس هم زموږ ډیری ځوانان او ډیری خلک بیکاره دي چې دا تر ټولو یوه غټه ستونزه ده. په دې هیله چې په افغانستان کې بیکاري له منځه لاړه شي او خلک دا چې اوس یو څه په امن کې دي، هیلهمندي دا ده چې موږ هیلهمند یو چې د امن تر څنګ د خلکو او د ځوانانو د بیکارۍ ستونزه حل شي. کله چې په افغانستان کې د بیکارۍ ستونزه حل نشي نو زه مطمئن یم چې دغه ځوانان به ځي په غیر قانوني ډول خارج ته، بهرنیو ملکونو ته به ځي. زمونږ ډیری هیوادوال له تیرو څو لسیزو راهیسې، نه یوازې دا چې په دوه کلونو کې، بلکې له تیرو څو لسیزو راهیسې د ایران ته په غیر قانوني ډول اوړي، هلته مهاجر کیږي.
په دې به خبرې وکړو چې په ایران کې د کارګرو وضعیت څنګه دی. همداراز په عربي هیوادونو کې چې زموږ ډېر کارګر شته، په پاکستان کې هم شته، په یغو به هم خبرې وکړو. تاسو دې داخل کې د افغانستان کې د کارګرو په وضعیت خبرې وکړې چې ډېرو ته کار نه پیدا کیږي او ګڼ شمېر ولاړې یو نیم ته کار پیدا شي، هغه څوک چې کار ورکوي غپسې خلک منډې وایي چې ما ته کار راکړه. اجوره څنګه ده؟ د اجورې په اړه ووایست، البته په مقایسوي ډول یې ووایست چې پخوا څنګه وه اوس څومره ده.
ګورئ، ما مخکې څرون څه یادونه وکړه چې نه یوازې په دوه کلونو کې، بلکې په تیرو څو لسیزو کې په افغانستان کې د کارګرانو وضعیت خراب دی. اجره هغه تقریبا 300 روپۍ د یو مزدور اجره ده. هغه په کلیوالي سیمو کې که یو نیم مزدور ته څوک 300 روپۍ ورکړي، هغه به هم په ډېرو سختو کارونه باندې. نور همدغه کوم کسان چېرته په چوک ودرېږي، یعنی که چېرته د 9:30 بجو نه وروسته شي، دوی دې ته په لیواله دي چې په 100 روپۍ هم د یو چا سره لاړ شي کار وکړي. نو ستونزې مشکلات شته دي، ځکه دلته خو د یوې خوا ځوانان بیکاره دي، د بلې خوا دلته کار نشته دی، د بلې خوا
درې سوه افغانۍ دي که نه. 300 افغانۍ خو د کار وخت بیا څومره دی؟ په پیل کې ما اشاره وکړه چې د می په لومړۍ په 1968 میلادي کال کې په امریکا کې دا ورځ وروسته له هغه رامنځته شوه، ځکه چې هلته کارګرو په دوو شیانو اعتراض درلود. یو د کار د وخت چې 10 ساعته دوی 8 ساعته غوښتنه درلوده، او بل د کار شرایط چې کار شرایط باید بدل سي او اجوره یې زیاته شي. په افغانستان کې څومره یو کارګر باید کار وکړي په 300 افغانۍ؟
ګورئ، هر کارګر چې ځي مثلا د سهار له 2 بجو څخه پرسمي چې دی، د کار وخت یې تر 4 بجو پورې دی. خو ډېری هغه کارګر چې دوی ځي مثلا په یو کور کې کار کوي یا یو څوک بیا هغه نظر کار ته دی، ځکه دوی د دې ضرورت لري چې باید کار وکړي، پیسې وګټي. ممکن د همدغه 300 افغانۍ په بدل کې له سهار 8 بجو نه یا له سهار له 9 بجو څخه تر ماښامه پورې دوی کار وکړي، یا ممکن ټوله ورځ په دې باندې سختي تېره کړي. یعنی 300 روپۍ د یو نفر د
پاره، 300 افغانۍ تر څنګ آیا ډوډۍ هم ورکوي، چای مای به هم ورکوي او کنه؟
بل شته دي، ورکوي ډوډۍ هم ورکوي، چای به هم ورکوي. یو نیم به هغه سوي چې هغه مثلا یو ځای کې کور جوړوي، په هلته امکانات ونه لري، کور یې نه وي، هغه به نو مجبوره دي چې دوی له خپل ځان څخه مصرف کوي. ډېری ځایو کې د همدغه 300 روپۍ په بدل کې کار هم شته ورکوي، او ډوډۍ او ډوډۍ خو دومره نه، خپل ته دوه وخته یو چای دی او د غرمې ډوډۍ ده همدغه ورکوي، نور خو داسې امکانات ورته نشته.
بله، د فابریکو د کارګرو په اړه به هم خبري وکړو، خو یو اوریدونکی مخکې له مخکې تیار دی، غواړي چې خبري وکړي. اول به دوی ته ورشو چې مصرف یې ونشي. مهرباني کوئ تاسو له استودیو سره وصل یاست.
سلام علیکم. سلامونه تاسو ته وړاندې کوم او تاسو ټول اوریدونکو ته
سلامت اوسئ. مهرباني کوئ.
مننه وحید الله یم، د نګار سره خبرې کوم. او زه خو مخکې په شروعاله کې ما کار کوو په دغه تیرو نظام کې، نو چې کله دا نوی نظام راغی موږ د شروعاله کارکوونکي ټول ویستلو، او خپل کم کسان چې دي دوی ځای په ځای کړل. بیا زه لاړم مهاجرت ته مې مخه وکړه ایران ته. ایران کې موږ سره ډېر ظلمونه وشول، موږ کار کوو، هغه پیسې موږ ته کومه اجوره چې زموږ وه هغه موږ ته رانه کړل شوله، او بیرته ډیپورټ شولو. هغه کم کار چې موږ 10 میاشتې 9 میاشتې کړی و هغه کارګری پیسې مونږ درانه دي او ډېر مونږ را سره وشول. په ایران کې واقعا چې د کارګرو سره ډېر زیات ظلمونه کیږي او بیا چې کله دوی مونږ رپورټ کولو نو مونږ دوی څخه دا غوښتنه وکړه چې تاسو ولې دومره ظلم کوئ، نو هغوی مونږ ته وویل چې تاسو اوس داسې یې لکه بې سرپوشه دیګ، نه حکومت لرئ نه دغه لرئ، ستاسو د پوښتنې څوک نشته دی چې مثلا ستاسو پوښتنه وکړي. تاسو افغانان بدبخته او تاسو هم دې بدبختې ورځ لپاره پیدا شوي یاستئ.
وحیدالله صاحب، د ایران نه مخکې تاسو یو ښه مثال وړاندې کړو چې موږ هم داسې راپورونه لرو چې په لکونه افغانان له کاره ایستل شوي دي په داخل کې. تاسو د ښاروالي کارګر وئ، کار کوونکي وئ، نو کله چې تاسو له کاره جوابولی دلیل یې څه و، په څه خاطر؟
دلیلونه مختلف دلیلونه وړاندې کړي. دوی حتی د ښاروالۍ کارګر ته هم په هغه سترګه کتل چې تاسو مثلا د نظام کار کوونکي وئ. نو ښاروالۍ کارګر خو د جادو خدمتګاران دي، مثلا د سرکونو د صفایۍ دپاره د ښار اتلان دي، مثلا د ښکارونو د ښکلا دپاره دي. دوی هماغه افراطي نظرونو باندې موږ سره کوم خدایي دغه چې و هغه یې موږ سره وکړه او موږ یې د وظیفو څخه لرې کړو او خپل ناپوهه او غیر مسلکي اشخاص یې راوستل او په ګمارل. نو دا یو داسې برخورد موږ سره وشو چې دا ډېر ظالمانه و او ډېر کسان بې دندو شوي دي. اوس په افغانستان کې خلک تېښتې ته مجبور دي، نو
روزګار نشته، د خلاصون لار نشته. تاسو د ایران قصه وکړه چې هلته هم څه ډول برخورد در سره وشو. نورو ته څه وایست، نورو افغانانو ته چې د کار لپاره ایران ته لاړ شي، او ستاسو تجربه کافي ده؟
په وطن کې چې دا حالت دي ما ورنه سخت هم لیدلی دي، خو زه بیا هم زړه ښه کوم چې یو ځل بیا هم لاړ شم. خو غوښتنه مې دا ده چې په قانوني اسنادو باندې لاړ شي، نو دا به بهتره وي که نه، که مصارف هم وشي او لږ دغه هم وي سړی باندې سخت هم راشي، خو چې قانوني یو شی ولري نو بهتره به وي. ځکه غیر قانوني مهاجرو سره ډېر ظلم کېږي، پیسې هم د کار نه ورکول دي.
بلې، تاسو دا قصه وکړه، ډېره زیاته مننه. وحیدالله صاحب چې له ننګرهار مو ټلیفون کړی و. زموږ د خپرونې بل میلمه د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو خونو لومړی مرستیال یونس مومند هم اوس له سټوډیو سره وصل دی، ورته هرکلی وایم. مومند صاحب، په افغانستان کې شایي ډېر داسې کارګر وي چې د پانګوالو سره په کار بوختي، په فابریکو کې کار کوي، په خصوصي سکتور کې په کار بوختي. د هغوی د وضعیت په اړه زموږ اورېدونکو ته ووایاست چې وضعیت یې څنګه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سروان صاحب تاسو سلامونه، ستاسو د رادیو محترم ټول اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. په بحث کې څوک سره وي کوم ځل سره؟
بله، ښاغلی احساس صاحب دی، د صنعتکارانو د اتحادیې ویاند او مرستیال.
زه احساس صاحب معظم ته ډېر سلامونه او احترامات وړاندې کوم. فکر دی څه بهتره معلومه ده چې افغانستان په وچه کې یو پروت هېواد دی او د کلونو راهیسې افغانستان هم یو زراعتي هېواد دی او د مالدارۍ هم دغه پشکستا فرصتونه پشکستا او صنعت هم تازه نو پای تقریبا یا لس پنځلس کاله کېږي اوس موږ په بعض چانو کې خود کې پای ته رسېدو. د کارګرانو وضعیت په افغانستان کې شدید فکر کوم چې د افغانستان خلکو ته یو داسې اندېښنه پیدا شوې ده، نو که زه دلته وم دلته کار نشته، زه باید حتما خارج ته ولاړ شم. یو مثال به زه تاسو ووایم، افغانستان تقریبا د ورځې د لسو څخه تر پنځلسو میلیونو یوازې د چرګانو هګیو ته ضرورت لري. زه فکر کوم دغه زموږ کارګران چې دي که دا خپل ځان ته یو بسینه ولري او د وزارت زراعت او مالداری د خاص څخه هم ودی ته یو فرصت جوړسي چې مثلا هر نفر چې دی د سلو سره در 200 دانو پرې مثلا چرګان ولري او ویروزي په نورو برخو کې د مالداری په برخه کې کوشش وکړي. زه فکر کوم چې افغانیو به افغانستان د طبيعي یا نیچرل دغه اورګانیک اګوی څخه د پرمختللې وی او غدر د نور در د ماشيني اګوی ګراني خطر ګوري دا څونه مهم کار دی. ودی موږ ټول خلک کدا چې لږ ځادر ګډنګو هچوي خامخا یا ایران ته ځي یا ترکیه ته ځي یا بل ځای ته ځي. زه فکر کوم ماته دا چې یو تقریبا درې میاشتې وخت زه په اروپایي هیواد کې هلته ما یو ځوان ولیدی چې تقریبا ډېر ښه تغیر درلودل، یعنی ډېر ښه تعلیم تحصیلات یې درلودل، مګر هغه په یو موټر کوشي کې کار کوي او د موټر پالیش یې کوي. دا شکوي دا دومره یو ډېره دردوره قصه ده. زه فکر کوم چې یو څه لازمه ده هغه فرصت چې موږ په افغانستان کې لرو.
محمد صاحب دغه ټکی چې تاسو یې ورته اشاره کوئ دا مهمې خبرې دي. رښتیا هم له ستاسو تجربه زه هم لرم چې ما په دې خپلو ګاونډیو هیوادونو کې لیدلی دي چې هغه کارونه چې دوی هلته کوي په خپل وطن کې نه کوي او په شرمی شي. دا ځان ته باسته او جلا باسته تر یو حده پورې حقیقت دی، لیکن زما سوال دا و چې هغه کارګر چې په فابریکو کې کار کوي له پانګوالو سره په بیلابیلو شرکتونو کې کار کوي، دغه وضعیت څومره حقونه رایتیږي؟
زه فکر کوم د افغانستان سوداګر هغه قانون چې د کار او قانون د فاتح جو سوي دی هغه قانون ټول په پرده ول رعایتوي. شاید دا نه د ټم چېل په سل کې برای شاید په بعض ځایو کې مراعات نشي. خو زه فکر کوم ما چې دغه څه دوی ته ښه امتیازات ورکوي، خصوصا د خصوصي سکتور په اډانه کې هر څوک کار کوي. موږ په دې باندې عقیده یو چې غټې کمپنۍ د دې توانایي لري چې ټولو خپلو کارګرو ته یو حقوق پر ځای ورکول کېږي. دغه د مشکلاتو په باره کې بعض وخت مریضي ورته پېښېږي، دغه دپاره پیشبیني لري، کم نور صحیح مشکلات ورته پېښېږي، دغه دپاره مشکلات لري. په کور کې مثلا بعضې د زوی واده یې بند وي، د بل شي دا به په هغو کې انشاءالله پوره همکاري ورسره کېږي. یعنې هغه مشکلات تقریبا هغه څوک چې په خصوصي کمپنۍ کې کار کوي، زما سره په خپله شخصا داسې څوک شته تقریبا چې 15 کاله 10 کاله کېږي کار ورسره کوي. یعنې هغه
دا خو فکر کوم چې له شخص تر شخص پورې به فرق لري. مثلا تاسو هغه لري، آیا قوانین هم ورته شته او کنه؟
بله، سروان صاحب قوانین شته، قوانین ټول منظور شوي دي. د کار قانون سره چې در داوت پر بزما د خیال پاغه کې کم تجارت نه لګول چې دا یو چا حق کې چې باید خصوصي کمپنیان هم باید ما چې درې ځای لوست دی هغه ته باید تقاوت ورکي او توګه چې هغه په کور کې شنی داګه سره باید خپل هغه همکاري او کومک وکړي. دا هم په انساني لحاظ د دې کارګر حق دی او هم د افغانستان د نافذه قوانینو کې څه قوانین دي چې دا حق دی چې باید داګه سره هغه حقوق چې د دې وي باید هغه ورته ورکول.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه. کور ودان شغله احساس مومن صاحب دې موضوع ته اشاره وکړه چې زموږ کارګر چې بهرنیو هیوادونو ته ځي او سختۍ په ځان قبلوي، دغه ډول شرایط په خپل هیواد کې مشته. تاسو لیکن مخکې ویل چې ډله کارګر به ولاړی د سړک په سر که یو نیم ته کار پیدا شي نو ټوله په هغه چاپ سي چې کار فرما دی پیغه پسې منډي وي. دا څنګه چې مومن صاحب داسې خبرې کوي او تاسو داسې خبره وکړه، کوم یې ومنو؟
سروان صاحب محترم، د مومن صاحب خبره ټوله په ځای دي. زما هدف هغه کارګر چې دوی د چاپ په سر ودرېږي او یو هغه کارګر دي چې دوی په فابریکو کې عملا کار کوي. زه به تاسو ته وایم د افغانستان کې تقریبا 5300 فابریکې شاوخوا موږ لرو. د ټول ارقام به نه فهم، زه به یوازې د کابل اړوند د چرخي په صنعتي پارکونه باندې خبرې وکړم چې هلته تقریبا 500 فابریکې موږ لرو. په دغه 500 فابریکو کې کله چې برېښنا موجوده وي، کومه تخنیکي ستونزه نه وي، 5000 کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. جناب سروان صاحب، یو د تولیدي فابریکو یا د خصوصي سکتور د کارګرو خبره ده، یو په عموم کې هغه د هغه کارګرو یا د هغه ځوانانو خبره ده چې موږ د هغه د چاوک په سر باندې ودرېږي. دغه جلا بحث دی او د کارګرو هغه چې په تولیدي فابریکو کې فعالیت کوي هغه جلا بحث دی. یعنی په خصوصي سکتور کې موږ زښت تر زیات ته تو کېدای شي په میلیونونو کسانو ته د کار زمینه برابره وي چې هغه له هر ډول حقوقو څخه برخمن دي.
لکن تاسو ته معلومه ده چې زموږ په وطن کې فابریکې کمې دي او تاسو په خپل ملي برق یادونه هم وکړه چې هغه هم اکثرا نه وي. نو مومن صاحب اشاره وکړه چې دا فابریکې څه چې لرو دا هم په دې وروستیو کلونو کې میده میده جوړې شوې او تازه تازه غوړېدې چې تغیرات راغلل.
خب بالکل، د مومن صاحب خبرې په ځای دي. سروان صاحب، زمونږ هدف د ما دوه هدف و. یو هغه هدف دی چې اکثر کارګر ودرېږي، بل په تولیدي فابریکو کې چې کوم کسان کار کوي. لکه ما چې مخکې یادونه وکړه چې د پلچرخي په صنعتي پارکونو کې 500 فابریکې دي، کله چې تخنیکي ستونزې موجود نه وي هغه تخنیکي ستونزې هم ډېرې کم وخت کې حل کېږي. یعنی په 1500 فابریکو کې تقریبا 15000 کسان ګمارل دي، یعنی 15000 کسان ته د کار زمينه برابر شوې ده چې د غټ ارقام دي. یو هغه مسله ده، بل د لږ کارګرو مسله ده چې د چوک په سر ودرېږي. تاسو هر سهار ټول وینو چې مثلا په چوکونه باندې کارګر ودرېږي، چې یو کس راځي ټول ورپسې منډه وایي چې ما ته کار کړه. دا جدا بحث دی. نور فقط خصوصي سکتور کې ورته ځواب ورکړ شوی، مثلا په کارخانو کې، په تولیدي فابریکو کې، په ټولو کې ورته ځواب ورکړ شوی. هغه له حقه حقوقو څخه برخمن دي. خیر دی، بالکل یو څه اقتصادي ستونزې په افغانستان کې موجودې دي. ممکن
تاسو مخکې اشاره وکړه چې هغه څوک چې کارګر له سړکه، له چوکه له ځان سره بیایي کور ته او کار پې کوي، یا ساختمانی یا بل کار، یا لرګي پې ماتوي یا یو بل کار پې کوي، هغه نو په هغه سړي پورې اړه لري چې ډوډۍ ورکوي، چای ورکوي، نی ورکوي. په دې برخه کې ستاسو په نظر قوانین نه دي په کار، یا قوانین شته چې څومره کار باید پې وکړي؟ تاسو مخکې اشاره وکړه چې دا بیا فرق لري، یو سړی ممکن تر ماښامه پورې پې کار وکړي، یو نفر ممکن څلورو بجو پورې پې کار وکړي په همدغه 350 افغانیو باندې. په دې برخه کې تاسو د صنعتکارانو د اتحادیې د ویاندو مرستیال په توګه څه وایست؟ قوانین شته؟ څوک یې څاري؟ څوک یې عملي کوي؟
مننه سروان صاحب. په تولیدي فابریکو کې ټول قوانین شته، یعنی په د تولید په برخه کې هغه کسان چې دوی هلته کار کوي د هغه د هر ډول حقوقو څخه برخمن دي. دا کسان چې راځي د چوک په سر ودرېږي، دا د یو کس راځي هغه نسبت د کس پورې فرق کوي. لکه د وخته چې مومن صاحب هم ورته اشاره وکړه، ممکن یو څوک یو کارګر بوزي هغه د زړه د بدوالي په خاطر باندې د ورځې ورته کدرې 100 افغانۍ د ده حجره ممکن ورته 1500 افغانۍ ورکړي، 1500 افغانۍ ته څنګه ممکن ورته ډوډۍ هم ورکړي. حتی که چېرې داسې د مثلا د اختر او نورو په وختونو کې که چېرته یو څوک یو کارګر بیایي، ممکن هغه زکات چې ورباندې اوړي هغه هم ورته ورکړي، د اختر دپاره جامې هم ورته ورکړي. یعنې دا ته کس پورې فرق لري. نو موږ هیله مند هم همدې ته یو چې په هغه کسان چې دوی له چوک څخه ځي هلته کار کوي، له یو چا سره د په یوه کس چې څو کسه منډه وایي، په دې هیله چې دا کسان ته هم د خصوصي سکتور په برخه کې، د تولیدي فابریکو په برخه کې، دوی ته د کار زمینه برابره شي، تر څو هغه کسان چې په شاخ باندې ودرېږي او دوی په یوه کس چې څو کسه منډه وایي، دغه د دغه سمون خلاص شي. ځکه دا ډېره دردېدلې کیسه ده. افغانستان ماشاءالله صنعتي هواد دی، تولیدي هواد دی، فابریکې لرو. په ډیر کم وخت ته د صنعت په برخه کې پرمختګ شوی، په ډیر کم وخت ته د تولیدي فابریکو په برخه کې موږ پرمختګ لرو. یعنی په تقریبا په 40 کلمه موادو کې موږ خود کفایا یاست. دلته د زرهاو فابریکو تولید په صورت کې، یعنی د هیواد په کچه موږ په میلیونونو کسان ولرو چې هلته د تولیدي فابریکو کې ورته ځای ورکړل شوی. هغه کسان چې دوی په چاپ باندې ودرېږي، بغیر د کوم سرنوشت څخه، دوی د یو چا سره ځي هلته کار کوي، یعنی په دغه باندې موږ ډېر زړه سوځي. دغه موږ هیله دغه ده چې دغه کسان ته هم په دې خصوصي سکتور په برخه کې کار پیدا شي. یو هغه کسان چې دوی مثلا لکه د وخت چې غورور اشاره ورته وکړه چې یو چل ننګرهار څخه زنګ ولا و چې زه په دنده کوم، د دنده څخه وایستل شوم، هغه هم موږ هیله مند یو چې بیرته حاکم نظام وغواړي، تر څو ورته د کار ورکړي او دوی د خارج یا بهر ملکونو څخه د تګ څخه منع شي. لکه همدغه موږ با استعداده کسان چې لاړ شي په خارج کلته، یعنې موټر منځیا بل کار کوي. دا ډېر د افسوس خبره ده. په داسې حال کې چې په افغانستان کې موږ امکانات شته دلته ځوانان ته د کار زمینه برابرېږي، خو ځوانان هم باید هڅه وکړي، ځوانان هم باید کوشش وکړي تر څو دلته وګرځي، د یو کار په لټه کې وځي، په کار باندې ونه شرمېږي. زه خپل یعنې باور وکړي چې زه مثلا د افغانستان صنعتکارانو ټولنې وایاند یم، خو که زه د دغه دندې څخه لرې شم، که زه سبا کراچیوانی کوم، په دې باندې زه شرمېږم نه. خو مهمه دا ده چې زه د خپل اولاد لپاره، د خپل فامیل لپاره نفقه پیدا کړم. او یعنی د ما غوند ځوانان یا نور ځوانان باید په هیڅ کار باندې ونه شرمېږي. خو که زه چېرته خارج ته ځم، دلته کار نه کوم، خارج کې دلته موټر مینځم یا یو بل کار کوم، په هغه باندې نه شرمېږم. خو په افغانستان کې سبزي خرڅوم، په دې باندې شرمېږم. دا باید د خپل وجدان له مخې، د خپل د فامیل په خاطر باندې باید سبزي م خرڅه کړم، یعنی ډېر کارونه وکړم تر څو زه د خپل فامیل لپاره یو مړی نفقه پیدا کړم. نو د تولیدي فابریکو وضعیت الحمدلله د تیر کال په پرتله سږ کال ښه شوی دی. د تیر کال په پرتله تیر کال ښه و، د تیر کال په پرتله سږ کال ښه شوی دی. یعنی ممکن کال ته بشي زیات ښه شي.
ډیره مننه سلامت اوسې. البته تاسو خو وایست چې ښه شوی دی، خو په دې یو کال کې د برېښنا ډېرې ستونزې هم لرلې او ډېرې فابریکې ولاړې وې، خو دا راپورونه خو ستاسو په قول همداسې وو. خیر، اوس یو اورېدونکی لرو.
لیکن
تاسو ویل چې تېر کال هم تر بل کال بهتره وو، تاسو دا خبره هم وکړه. خیر،
بالکل تیر کال فابریکې د یوې میاشتې جریان دا چې د مونږ برېښنا وارداتي ده، یوه میاشت تقریبا په کابل باندې برېښنا قطع شوه، فابریکې ولاړې وې. وروسته چې کله د مونږ وارداتي برېښنا جوړه شوه، بېرته فابریکې چلانه شوه او دی فعالیت کوي.
اوس یو اورېدونکی لرو. ځان راوپېژنه. آزادي راډیو
فاروان سه محترمه، تا ته سلام او د میلمنو په شمول اورېدونکو ته سلام وایم. همدرد جمله لغمان.
سلامت اوسې، مهرباني کوي.
ساروان صاحب، بے شک اسی دی بیکاری کچا زیات سوی دا وجه امداد اسی مثال خبر یو خو ډیر خلق لدندونه بدل سوی دی کنه دی هغه په جنور خلق راغلی. او بل خبر داد اسی دا په خپل سترګو ساروان صاحب سی دی ما مسلک هم امدا او دی کې ز په خپل سترګو سی ما په لکونو خلق لیدل، په لکونو خلق او هغه اوس بیکار دی. هغه دغه دی خختو بټۍ وی ساروان سه محترم، اسې په تقریبا 1400 بټۍ په دې 1200 باګرام کې وی. همدې سه په خوس لوګر دغه ټوله د سی وای پال جوې په سلو کې، په سلو کې با چیرته په دغه دوا کال کې یو دوه درې بټۍ چلیدلې، نو ټوله بند وی. ساروان سه دغه خختې سه چا چا ولی دا چا چا لولی بیا په خې دی دغه ټوله خلکو دی کې کار کا، بیا تلې ګل کار با کار کا، هغه سره به مزدورانو کار کا. نو دا بل د مزدور قدر ډیر پکې کم شوی دا اوس اوس ځکه چې په خوست کې دا په خواص یو دی داسې قانون ټاکلی او د بټیګانو ساروان صاحب سي هغې ته به ډوډۍ هم ورکوله او زر خښتې به ورته په 3500 افغانۍ ورکولې. بیا دغه اوس دغه دوه کاله کې دننه داسې کار شوی داسې هغه ډوډۍ په مزدورانو باندې بنده شوی درې ټیمه، هلته خو به ټول مسافر پراته ول جراګان. اوس هغه خرچې هم هغوی خپله ګالي سي کومه بټۍ که چېرته چالانه وي او اجرت هم مثال خبرې ورته نه ده جیک کړی، هماغه ریټ ورکوي. نو دا خپله یو مزدور سره ظلم ده. او بل که څوک یې نه مني د بېکارۍ کچا، زه ورته مثال خبرې په دغه تیر ژمي کې جدي میاشت کې دلته دغه د انکشاف لخوا نه کار و، همدغه مرستې په مزدورۍ ورکولې په وچه سیله کې په ویاله کې به پهلوچه خلک ولاړ ول، یعنې که لږ صرف ډوډۍ چاله رودل نو هلته نه درېدل هغه اوبو کې سي. زر روپۍ هم ورکړې وې، خو په 200 افغانۍ باندې به خلک په جدي میاشت کې په یخو ویاله کې ولاړ ول او خټې به له ویالې راښکلې او پاس بیا چولې. او که څوک بیا هم نه مني، زر نفره زه په خپله کرغیو ولسوالۍ کې په 200 روپۍ سي د هر چا په کاري ځوانان زه ورته حاضرې دم ولاړ یم، کاغذ زمه یي کاغذ وړی. نور د ساروان صاحب وخت نه نیسم، خو باید سي ټول دې ته توجه وکړي. غریب خلک ډېر تباه برباد دي، دغه کوله دې په داخل کې دننه کې په لکونو خلکو کاروبار ده، پکې سه مونږ خپل وینو په لکونو خلکو. نو دغه کوله دې په داخل کې هغه کې خلکو تور کې خیر ده، په قراردار کې ډېر تاوانو کې دا د هیواد هم ترقی ده. یو بنگله جوړیږي نو هغه خو له چټي له لوټو نه جوړیږي، هلته به خختي په خختو نه به جوړیږي. نو که وزارت یو کار شي هغه له خختو جوړیږي، باید دغه بټیګانو ته وخت ورکړي کولی داخل کې مصرف کی.
بله، ډېر ساته مننه. کور ودان په فیسبوک کې ډېرو اوریدونکو دې ته ورته خبرې کړې دي. مثلا قدرت الله لیکلي دي، وایي کارګر غریبان د ډوډۍ په لټه کې دي چې چوک ته لاړ شي په کار به دی یو نفر وي، ټول غریبان به په یو غږ ووایي چې زه ځم، بل وایي زه ځم. دنیاوال د خوندونو په لټه کې دي او موږ د ډوډۍ په لټه کې دي. ته ورته ډېر پیغامونه راغلي دي د خلکو د دې خو شکایتونو په اړه. څه وایي؟ کارګر دومره ډېر دی او کار نه ورته پیدا کېږي. مخکې مو د همدرد صاحب خبرې دي اورېدونکي واورېدلې چې کار نشته او خلک په سختو مشکلاتو کې غرق دي. پانګوال څه کولی شي؟ ستاسو په شان خلک چې پیسې لري نسبتا او پانګونه یې کړې ده، دوی څومره کومک کولی شي؟ څومره د جذب امکان شته په خصوصي سکتور کې؟
ډېره مننه جناب سروان صاحب د دواړو ورونو پوښتنو ته په ډېر احترام خدای تعالی دې خصوصا د آخري ورور چې د بټۍ په باره کې دې دغه وکړه. د برنامه خبرات ک تاسو د دې نمبر در سره زما نمبر ورکې دی چې زما سره په تماس شي د زغال په اړه کې دي تاسو ان چاوي موجود دي کدي ته کوم کار خدمت کوم دی پوکو چې د ټي والا په دتی والا تر مشتنګ کولای شي چې همکاري وسرو کو واکنه لکه دی چې خبره وکړه د دې دغه ورو ډیر یو نیک نظر ولی چې په خې خشتي یو داسې چې خپل ګو سرمایه تحفظ کوي کوي چې کور جوړوي کوي شی جوړوي چې د دې دغه کوي چې د دې هغه کور پوښتي او بل ودی ته څنګه کولای شي چې د خشتي ارزانه تمام څه کوم د خې خشتي د افغانستان د ټول خلکو ضرورت دی او دا به ان شاء الله پر همکاري سره کوز په لن پخندار کې دوی ورځې بعد ان شاء الله په کابل کې د دې سره به همکاري وکول سروان سره بیکاری یوازې نه په افغانستان کې بلکې کټا سي چار طرف موږ همسایګان وګوري مرکزی آسیا جنوبی آسیا او ایران دا منځ کې وګورئ لته د بیکاری کچه ستا د بیکاری کچه په افغانستان کې تقریبا د یو کال یا دوه کال د مخه چې کوم غیرات را ل کوشش خصوصي کور ته ډیر شوی دی زه تاسو ته وایم چې لته ورور خبره وکم در سره چې مثلا چې بیا غیرات ل یا خلک کې تاسو ولو بخشي چې بیا خلک نو پای صنعت او بیا اقتصاد ل تاسو ګوري تقریبا د پروسه خل رئیس اقتصادي شورا دا پریکړه وکړه چې یو د نظرو وسنه د افغانستان څخه باید لاړ نشي دا باید په افغانستان کې بیرته ویلی سي او د افغانستان خلکو ته کار پیدا شي افغانستان څخه سیخ صادریږي د غنن چې تاسو سره خبري کوم تقریبا فلور ساته یا پنځه ساته مخکې تقریبا اولین محموله ترانزیتي د غازو تقریبا د افغانستان د لارې پاکستان ته روان او موږ د دې افتتاح نو وکړه په کندهار کې چې دا به تیریږي دا به خلکو ته کار پیدا کوي ولې زه فکر کوم چې یو سړی خپل ځان ته هم باید هر څوک چې وي کولای چې د خپل چاپیریال ته محدودیت څخه څنګه کار واخلي دا په هغه ورکشاپو پران لري چې وزارت زراعت وزارت تجارت نور اړوند وزارتونه د کار وزارتونه په دې کې یو ګډ امهنګي باید تر ولري جمع سکتور خصوصي سکتور خصوصي هم دا څنګه چې باید بیکار کړي جمع امهنګي وي د اوس مشته کولای شو چې خلکو ته د کار زمينه پیدا کړي د شته شرایط څخه موږ دا څنګه چې کولای چې په مزد د مرسيډیز بنز فابریکا جوړو خلک برادي موږ د شته شرایط څخه باید کار واخلو او پیلې اوسنۍ پرسنټري د دې پرڅه د مستنګ کار وکړو خلکو ته کار زمينه پیدا کو مثلا څنګه موږ کولای شو د پیکینګ په اړه کې موږ خلکو ته شوونه وکړو څنګه کولای شو د مخدم مقداري یو شی کې د مالداري د میات کې اوس بعضي ملکونه دي تقریبا د سوچ د شلو کې ملکونه دي موږ دوه فلکو پسونه یا مواشي صادریږي تقریبا سعودي ته شایته صادریږي د لوی اکثر په وخت کې او هلته چې ضرورت دی د ذبح د فار یا د قرباني د فار ضرورت دی مشتنګ کولای شي د فار ماحول جوړ کو زه فکر کوم د پنبې د فار مشتنګ کولای شي چې ماحول جوړ کو داغه اوس تقریبا په افغانستان کې د تاریخ کرکله تقریبا څو وخت چې اسلامي امارات راغله دي دا بند ده د دې د فار پر بجل باندې خبرو کو چې خلکو په بکره د مزه پنبې څخه څنګه کار جوړ کو او څنګه تار صدر کو د پنبې څخه څنګه غوړي جوړ کو د کومیت خطنګ دغه کنجاره چې وځي د دخول مواشي د فار استعمال کو نو دا ډیر فرصتونه په افغانستان کې سره هر هغه ملک پر مخ تللی چې د خپل شته فرصتونو سره کار وکړي په تاسو مالیزیا او ګوري په مالیزیا کې د غوړو درخت سره په مایل چورتوي دي د غوړو څخه زیاته غوړي جوړي نو څنګه ته مثلا د کومیت څخه کولای شو چې غوړي جوړ کو تار جوړ کو ټوکر جوړ کو ولې افغانستان تاسو ګوري چې افغانستان سره ډیر تعذير کړي د افغانستان ټول پیسې منجمد دي دنیا خپل هغه څه غواړي هغه واړي چې په افغانستان باندې تطبیق کی یا دا غواړي نو دا ان شاء الله دا موږ په خپل سکتور ته دا مشکلات دي د پیسو انتقال مو مشکل دي دا غواړي چې کثیر دنیا کوشش وکړي زه په خپل پدې کې دایم چې د دنیا څخه هم سره به یو کومه کوونه کوم څنګه کولای شو دغه شته پرڅو څخه کار واخلو جناب سروان صاحب محترم موږ شه ناسي صنایع لرو دا روز د افغانستان مربول تقریبا زه د اختر نه مخکې زرغال ته ما یو پاپریکا وښدل د ډبري پاپریکا یقین تاسو کې چې په دې کې تقریبا د 500 شپږو نفر پرکار کوي او دې دومره یو صحیح مربول یو دومره صحیح صبر دي تولیدوله چې قدرته په داسې م کې د دې نمونه نه و بعض وخت موږ مشکلات ترو او سایګان مشکلات ترته جوړي په الحال خو شکر دی الحمدلله څه خبره ده بعض وخت په ترانزیت کې مشکلات جوړي بعض وخت په تجارت کې مشکلات جوړي خپل منځي تجارت کې مشکلات جوړي
بله صاحب ډیر زیاته مننه احساس صاحب تاسو مخکې د کارګرو په ارتباط خبره کوله چې په بهر کې په ایران کې او په نورو هیوادونو کې هم د افغان کارګرو وضعیت ښه نه دی. د تېر حکومت په دوره کې له یو شمېر هیوادونو سره خبرې وشوې، تر نه پېژم چې تر څه حده پورې به عملي شوي وي. مثلا له قطر سره خبرې شوې، له متحده عربي اماراتو سره، له جنوبي کوریا سره خبرې شوي وي چې کارګر به ور استول کیږي. حتی ترکیې ته یو شمېر شپانه واستول شول. په دې برخه کې څه فکر کوئ چې کله ګاونډیو هیوادونو سره خبرې وشي، همدا کارګر چې ایران ته ځي والته داسې ځورول کیږي لکه اوریدونکي چې ورته اشاره وکړه وحید الله، د دې په ځای که قانوني ور واستول شي همداسې متحده عربي اماراتو ته؟ هلته هم اوس ډېر مشکلات لري. افغان کارګر اکثرا د افغانستان پاسپورټ نه مني. کله چې یو کارګر وایي غواړي وطن ته ولاړ شي، نو چې لاړ شي بیا بیرته نه ور پرېږدي، هماغه ځکه چې د افغانستان پاسپورټ یې دی. په دې برخه کې څوک باید له دغو هیوادونو سره خبرې وکړي او څه ډول هغوی ته قناعت ورکړل شي چې افغانانو ته په دغو هیوادونو کې کار پیدا شي؟
مننه سرون صاحب محترم. زه خپل په دې نظر یم چې هیڅ د افغانستان هیڅ کوم کس باید خارج ته د مزدورۍ لپاره ونه لیږل شي. هیڅ کارګر باید افغانستان خارج ته د
کار لپاره ونه لیږل شي. کار ډېر دی
په افغانستان کې، باید ورته د کار زمینه برابر شي. د اوس
سخته ده، لیکن احساس صاحب هغه هیوادونه چې تر موږ ډېر پرمختللي دي، مثلا هند وګورئ چې په نن سبا کې به د دنیا دوم او دریم اقتصادي قدرت شي، ډېر کارګر لري په خارج کې. پاکستان او نور ټول په یو بل هیواد کې کارګر لري. دا ډېر دي اسعارو د ترلاسه کولو ډېره ښه منبع ده.
جناب سروان صاحب، که چېرته کېدلای په د تیرو شلو کلونو کې چې د بهرنیو ملکونو سره دوی خبرې کولای، مثلا د تېر جمهوریت د وخت چارواکیو یا مشرانو که غوښتلی ورسره خبرې کړې وي، که خبرې هم ورسره کړې وي، یعنی تاسو باور وکړئ چې د افغانستان ځوانان چې په بهر کې دي، حتی هلته په چوکۍ هم ناست وي چې د کارګر نوم ورپورې شو، ورته د عزت په سترګه نه کتل کېږي. لاند د زمونږ د کلي زمونږ د سیمې ډیری ځوانان چې تللي هغه ایران ته، په ایران کې په تته حالت کې دي. اول په لارو چې څه ډول
زه وایم چې غیر قانوني تللي دي، که دا قانوني لاړ شي فکر نه کوي چې هم به عاید زیات وي؟ د وحیدالله غوندې به پیسې نه ترې اخیستل کیږي حداقل؟
بلکل امکان لري چې زمونږ حاکم نظام د بهرنیو ملکونو سره په تفاهم باندې یو کار وکړي، دوی یو تفاهم ورسره وکړي، کارګر واسطه یو، خو په هغه صورت کې چې دوی ورسره تفاهم وکړي. د غیر له تفاهمه د افغانستان د یو ځوان استول خارج ته، دا د افغانستان د ځوانانو سره ظلم دی. تاسو باور وکړئ سرون صاحب، زمونږ ملګري په ایران کې د اوس ایران ته تللي دي، یعنی په داسې یو بد وضعیت کې دي. ګورئ د افغانستان ډیری ځوانان په ایران کې په نور خو څه کوي چې
په ایران کې به په بد وضعیت کې، لیکن ما د متحده عربي اماراتو مثال هم درکو. د همغو کارګرو له برکته دا خوس شوی دی چې اوس د افغانستان په یو آباد ولایت بدل شوی دی. دا یو مثال ده.
سرون صاحب محترم، کله چې یو څوک یو ځوان ځي بهر ملک ته، حد د اقل نوره سختي خو څه کوي چې دغه د خپل کور څخه لرې کېږي، د خپل فامیل څخه لرې کېږي. دا هم یوه ډېره لویه خبر ده. یعنی هیڅ ځوان
پوه شوم، تاسو یعنی د اصلا طرفدار نه یست، لیکن مومن صاحب تاسو څه فکر کوئ؟ دا کارګر چې دی، دا پخپله یو ډول پانګونه نه ده، یو ډول سرمایه گذاری نه ده چې کارګر خارج ته واستول شي. په تیرو کلونو کې خو ما اوریدلی دي چې تر $100 میلیون پورې همدغو افغانانو له بهر نه خپل هیواد ته رالیږل.
جناب سروان صاحب محترم، زه په ډېر احترام سره د همدر صاحب خبرو ته ولي هیڅ مملکت د یو لاس څخه وټک نه کېږي. موږ ضرورت لرو که تاسې د هند رواخی، پاکستان رواخی، بنګلادیش رواخی، یعنی جنوبی اسیا ټوله، د دې ټوله کارګر کده آی ټي په سنگاپور کې وګوري، د آی ټي ټوله کارګر نو دا به د هندستان وي. که چیرې په جاپان کې وګوري، که په یو کمپنیانو کې کار کوي، نو دا به هندیان وي یا به پاکستانیان وي. ولې زموږ مشکل لرو؟ زموږ مشکل په دې دی، موږ یو کارګر اوسو، هغه باید موږ پروفیشنل کارګر کړو. زموږ کارګر باید اصلا باید ژبه زده وي. دا اوس په قطر کې هم، د قطر تقریبا شاید په تور اتون کې موږ د قطري وایحت ولرو، داغه په مسته لایسنسونه پر بینلیس سنټر باندې راکوي. مثلا یو څوک موږ لرو ډیر ښه اسکواټر کار دی، اسکواټر دغه دبرې ټاکار دی یا لوډر کار یا داسې، دا چې موږ توی ولی هغه یو قانوني سند نه لري. موږ ضرورت لرو چې هغه ته موږ باید یو قانوني لایسنس ورکړو، دی ولاړ شي هلته باید دته د کار اجازه ورکړي، بل لري لیسنس باید دی ولري، د کار اجازه هلته ولري. دغه مشکلات ولي تقریبا دغه اوس خوست تقریبا هر ورځ $200 million پورې د خارج څخه را روان دي، دا د خوست په بسازي کې مصرفي دي، دغه کندهار ته را روان دي، هرات ته را روان دي. موږ ډېر ځوانان چې پاتې هغه خپل کورونه د جېبه څخه پورتي، نو زه په دې عقیده یم یو باید موږ دغه د کار په باره کې باید خپل موږ یو قراردادونه ولرو چې موږ کم کارګر هلته ضرورت دي. موږ باید هغه کار مثلا په سعودي کې کم کارګر ضرورت دي، موږ باید هغه کارګر وروزو، هغه انجینر ولرو، هغه د آی ټي دایسي خلک ولرو چلته ورسو. که زه ستاسو خبرې سره موافق یم، امارات کې په قطر کې په ټول په سعودي کې زموږ ټول افغانان دي چې هلته ډېر څه کارونه کوي، څه کارګران دي، څه سرمایه دغه یو کارګر څه بیا ډېره ولرو، سعودي سرمایه ګذاري لري، اوس کمپنۍ لري په دغه اروپا کې، په جرمني کې خلک د یو ټیکسي سره غل دي، اوس واته ټیکسیان لري، یو کمپنۍ لري، پنځلس ټیکسیان لري، خپله کمپنۍ لري، کاروبار کوي.
لیکن یو مسئله بل هم تاسو مهم مطرح کړه، هغه دا چې باید فنی شي زموږ کارګر. مثلا زموږ کارګر چې ساده کارګر وي، کوم مسلک نه زده، د تر ټولو ټیټه اجره اخلي. لیکن یو په مقابل کې یو پاکستانی او بنګالی په دې عربي هیوادونو کې څو چنده زموږ د کارګرو اجره اخلي. دې برخې ته توجه فکر کوم چې ډیره لازمه ده.
زه فکر کوم د غوړو چې پروفیشنل لته هلته چاته کار نور کوي، چې ته د کار اجازه ونه لري، لایسنس لکه موټر چلې لایسنس دې بلري، نو لهذا کته بل کار کوي، کته بل کار کوي، کته په یو ورکشاپ کار کوي، کته په د کته مثلا په یو پیزا کې کار کوي، کته په یو بیکری کې کار کوي، کته په انجینر کته چې د کار لایسنس ونه لري، او هلته ته سټیک نه چې تاته نه څوک به مادر کی او نه ته کولای شي چالت کار وکړي. زما ارزو دغه چې موږ په دې برخه کې موږ دغه اوس کوشش کړو، مثلا موږ مثلا د ډرایورانو سره په مشکلاتو کې موږ چې ترانزیت تیرو، دا نن چې موږ ترانزیت تیرو یا تقریبا موږ چې آسیا یې مینه ته ترانزیت تیرو، زموږ ډرایورانو ته هلته اجازه نه ورکوي. یو د ژبې مشکل دی، بل انټرنیشنل لایسنس ته باید ولري، دا دواړه مهم دي چې دوی ولري، نو بیا هغه ملک اجازه ورکوي. هغه باید سخت وي، په قانون د بیلنني د قانون دی د ترانزیت په هغه کې باید ستا لایسنس سخت وي، او ستا لایسنس باید کلیک پروي ته باید بیلنني ولري. نو وکړه چې دا تقریبا د اختر نه بعد موږ په دې کې کوشش کړی دی چې راز موږ په قطر کې د قطر د سفیر صاحب سره همکاري وکړو، هلته افغانانو همکاري سره وکړه، د قطر د اوتاک وزارت مرستیال دې کمپنۍ مشر یې غوښتل سره شخصي وعده کړې ده چې موږ به درځو چې په دې کې موږ څنګه کولای شو چې کار او خدمت وکړو.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه. احساس صاحب، څه فکر کوئ چې خلکو ته لارښوونه ډیره مهمه ده چې وروښودل شي، چې تاسو مخکې اشاره وکړه چې په بهر هیوادونو کې ښه برخورد نه ورسره کیږي، د دې لپاره چې په داخل کې کار پیدا کړي، یو څوک چې هیڅ شی نه زده طبعا چې ځان ته کاروبار نشي جوړولی. مخکې تر دې چې په دې اړه پوښتنه مې مکمله کړم، یو اوریدونکی وایي منتظر دی، اول به دوی ته ورشو. مهرباني کوئ تاسو
آیات الله شخصی ما د بلخ ولایت نه.
مهرباني کوئ شخصی صاحب،
نن مو واقعا ډیره او اساسه موضوع راخسته ده. زه غواړم د یو ځوان په صفت او د یو آزاد خبريال په اساس دې موضوع ته اشاره وکړم، ځکه چې موږ هر ورځ دغه موضوع سره مخامخ کیږو. کله چې موږ ټولنیز گزارشونه جوړو په بلخ ولایت کې، یعنی زه چې د خبريال په اساس ته وزم، ځواني که سپینجری که غدې شکلنې که څلوشکلنې، دوی هته مشتل راځغلې زموږ څخه د کار توقع کوي. متاسفانه دا یو ډیر بوجنونکی حالت دی، نه تنها په مزار شریف کې بلکې د افغانستان په اکثر ولایتونو کې دی. خو مشکل چیر دی؟ ستونزه، اساسي ستونزه چیر ده؟ متاسفانه د زه باید په ډاګه ووایم چې نوې نظام چې کله رالی، داسې کسان راله و چوکیو ته چې متاسفانه یو خو هغو د عصري علمونو پر ضد و، حالانکه چې د عصري علمونو پر ضد تظاهرات کول، خو بیا برته د دغه عصري علوم څخه دوی مثلا معاش اخلي. او یو ځوان چې هغه تحصیل کړی، هغه نن د کارګر په حیث ما په خپل سترګو ولیدل چې په چوک ولاړ دی، او د 200 یا د 300 افغانیو د روزانه لپاره تر مازدیګر پرې هته دی کور ته نه ځي چې دوی ولاړ شي کار پیدا کړي او کور ته د ډوډۍ یا د خوراک پیسې راوړي. نو زما غوښتنه دا ده چې کله چې موږ د عصري علومو پر وړاندې جبهه نیسو او بیا برته د عصري علومو څخه ځان ته معاش راخلو، دا نو ډیر یو جبر دی زما په نظر.
بله مننه چې ټلیفون مو کور ودان. نو احساس صاحب هغه مخکنی خبره د دې لپاره چې په داخل کې خلکو ته کار پیدا کو کار شتل مخکې یادونه وشوه چې شاید ډېر داسې کارونه زموږ خلک په بهر کې کوي چې په داخل کې کور ومرسیږي نه کوي، داسې هم شته، دا هم یو واقعیت دی. د دې لپاره چې یو څوک په لږ پیسو ځان ته کاروبار پیدا کړي، په ځینو هیوادونو کې خلکو ته لارښوونې ورکول کېږي چې دا وکه اوکه، هغه کار شته هغه کار نشته، د کار چلونه ورښودل کېږي. دغه کار په افغانستان کې څوک کوي او که څوک نه کوي فکر نه کوي چې لازمه ده دې برخې ته توجه وسي؟
بلکل، ډېره زیاته مننه سروان صاحب. ګورئ، زموږ هغه ځوانان چې پوه با استعداد او په کار پوه دي، هغه په رښتیا سره چې په خارج کې هر ډول سهولتونه د ځان دپاره برابروي، ښه ژوند د ځان دپاره برابروي، پیسې ګټلی شي. خو ګورئ، د موږ د ټولنې هغه خواره او فقیره طبقه چې دلته هماغه په چاک باندې ودرېږي او په یوه کس پسې لس کسه منډې وهي، هغه ګورئ په خارج کې هم د ځان دپاره کار نشي برابرولی، په داسې حال کې چې دوی په غیر قانوني ډول لاړ شي. که چېرته د یوې مرجع په اساس باندې لاړ شي، دوی هلته کار وشي، ممکن یو څه د ژوند دپاره څه زده کړي. خو هغه کسان چې دوی په اول زده کړه وکړي، هغه د ډېر کم شي نه باید پیل وکړي. مثلا څوک روپۍ په مقابل چې یو څو جوړه چپلاکې ترې وړي، دلته د خرڅې کړي، ژاوله د واخلي، پاپړ د واخلي، بل څه، یعنی ځان داسې عیار کړي چې د همدغه کم شي څخه دوی پیل وکړي، تر څو په آینده کې دوی خپل ژوند د همدغه کم کار په واسطه د وچلوي او په راتلونکي کې دی خپله د یو ښه کار د یو ښه منصب خاوند شي. ګورئ، د افغانستان خلک ډېر فقیر خلک دي، ډېر بېوزله خلک دي، نه یوازې په دوه کلونو کې دوی بېوزلۍ ځپلي، په تېرو څو لسیزو کې د افغانستان خلک جګړو وځپل، غریبۍ وځپل، فقر وځپل. دغه اوس له تېرو دوه کلونو راهیسې، خو زه اطمینان در کوم چې ویلی شم سل فیصده که نه وي، یو څو فیصده که شوي دي، ځکه چې هغه جګړه نشته، امنیت راغلی دی، یوازې د کار ستونزه بي. خو په تېرو کلونو کې ګورئ، په تېرو څو لسیزو کې ممکن هر ډول امکانات به و، خو جګړه وه، خلکو په د آرامۍ سا نه شوی اخیستلی. اوس چې امن راغلی دی، اوس د لږ همدغه ځوانان چې دلته په دې وطن کې پاتې دي، دوی د کوشش وکړي چې د خپل شخصي کار په واسطه، په کار دې نه شرمېږي، د خپل فامیل دپاره د نفقې برابرولو په خاطر دی، هغه که په کراچۍ کې سودا خرڅول وي، که په بازار کې سبزي خرڅول وي، په دې دې نه شرمېږي، هڅه دې وکړي چې د خپل ځان دپاره یوه لاره، یوه تګلاره وټاکي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. محمد صاحب، د افغانستان اوسنیو شرایطو ته په پام، یعنی دغه شرایط دینو، په دغو شرایطو کې څنګه کېدای شي چې د کارګرو شرایط بهتره کړو، د ژوند شرایط؟
اوسنی شرایط کې جناب فرمان صاحب محترم، د کارګرانو د سفاره ده، موږ باید افغانستان کې باید د مبارزې یو کمیټه ولرو. په هغه کمیټه کې باید سکتوري وزارتونه جمع سکتور خصوصي، لکه وزارت زراعت، وزارت کار و عمومي شمعي، وزارت مالیه، وزارت تجارت، وزارت اقتصاد، دا باید ګډه کمیټه ولري. او هغه پروژې، مثلا کوم شی موږ افغانستان ته ډېر واردات لرو، د هغو د مخنیوي دپاره باید هغه شی څنګه کولی شو چې په افغانستان کې موږ شته فرصتونه لرو، د هغو څخه څنګه کولی شو چې استفاده وکړو. لومړیتوب مو باید دا وي کوچني صنایع باید د خلکو په واک کې واچوو. خو دا کیس دا بیا ټول نصیبرته په بانکو پورې اړه لري، چې بانکونه څنګه یو چا ته قرض الحسنه ورکوي، یا هغه اسلامي بینکداري څنګه موږ دلته ترویج کولی شو، څو خلکو ته لږ پورونه ورکړي، څو هغه کار او تولیداتو دپاره چې هغه وکړو، دا انشاءالله کار پر مخ ځي. خو تاسو زما یو شی چې زما دغه بخ چې نه یم پوهېدم چې دا کارپوهان چې زما خبرې اوري، زما سره وپدي چې څنګه وي، هغه لکه د مرغداري بخشي او د مالداري بخشي او د زراعت بخشي، په دې کې موږ باید جدي توجه وکړو. د دې تولیداتو دپاره سړې خونې، د دې تولیداتو دپاره باید میکانیزه ځایونه او میکانیزه اویاري سیستمونه حساب باید جوړ شي، خو په لومړي سر کې زه پوښتم چې مخباري اسانه ده، د دغه څخه باید شروع کړو.
په دې برخه کې هم زموږ هغه خلک چې فارمونه لري شکایت لري، مثلا له کونړ او نګراره موږ په دې وروستیو کې شکایت درلود. دوی وایي چې کله زموږ چرګان رسیږي، یعنی باید هغه وخت دی چې بازار ته وړاندې کړو، لا خو له پاکستانه ډېر چرګان راشي.
مرغداري کې پنګاري کې پنګونه کړې ده، دروغو پر خام باندې شکرپاره مر دنیا ته باید وپیژنو، او دنیا کې باید د وزارت خارجه محترم، وزارت تجارت محترم دا باید مر سره همکاري وکړي. بیکاره باید راتښینی مست باید همکاري جوړ کړي. موږ باید د چین هیواد ته د خپل شکرپاره واتو چالته ډیر دي. متاسفانه چې په بعض شرایطو کې موږ د خپل شکرپاره د نور هیوادو څخه دي، یا زموږ غالي مثلا د نور هیوادو څخه دي.
ډیر مننه مومن صاحب. احساس صاحب وخت هم ډیر پاتې نه ده، لنډه پوښتنه بل تاسو څخه وکم، په همدې خبرونه پای ته ورسو. دغه څه چې مومن صاحب وایي، یعنی کوچنۍ پانګونې په دې تیرو شلو کلونو کې ډیرو مؤسسو همدا کار وکړو. مثلا یوې کونډې ته چرګې ورکړې، وایي هغې ټولوه او خرڅوی، ځینو ته وزې ورکړې چې پالیې نسلګیري یې کوي. لیکن کله چې یو څه وخت پیدا کار وکړو، بیا به چرګې حلالې کړې، وزې بیا حلالې کړې، او دې ته ونه کتل چې سبا به بیا څه کوي، سبا به بیا لاستر ځینې ناست وي. د موږ خلک دغسې یو هغه نه لري، فکر نه کوي چې د سبا په فکر کې ډېر نه دي.
ډېره مننه جناب څرون صاحب، زه غواړم دوه موضوعات ته اشاره وکړم، البته درې موضوعات ته وخت هم کم دی. مسؤولین دې هڅه وکړي لکه څنګه چې له ښار څخه سوالګر ټول کړل، همدارنګه متعدد یې د درملنې په موخه یوړل، نو د بیکارۍ د له منځه وړلو لپاره دې هم پلانونه جوړ کړي. بهرنۍ موسسات ته د اجازه ورکړي په داخل کې د پروژې پلي کړي، او ترڅو ځوانان په کار شي. بله مهمه خبر دې تر څنګ، هر څوک او هر ځوان د کوشش وکړي چې له کم شي څخه پیل وکړي، د خپل ځان لپاره کار پیدا کړي. همدارنګه هغه مرستې چې په اطرافونو کې یا په کلیوالو سیمو کې ویشل کېږي، مثلا د چرګو په برخه کې یا همدغسې نورې، هغه د مستحقو کسانو ته ورسول شي. هغه څوک چې مستحق دی هغه ته ورکړل شي، او هغه څوک چې غواړي د ځان لپاره یو څه کار پیدا کړي، همدغه دې کوشش وکړي چې له ډېر کم شي څخه پیل وکړي، تر څو د خپل ژوند په ښه ډول مخ ته یوسي. د خپل ځان په زحمت کې د بل له اوږو څخه د استفاده نه کوي چې د بل په اوږو ولټېږي، ځکه د بل په اوږو لټېدنه به دوامداره نه اوسي. نو هر ځوان، هر څوک غواړي چې خپل ژوند په ښه ډول تیر کړي، په خپل مټو د زور راولي، د بیکارۍ سره د مبارزه وکړي، د اقتصادي ستونزو سره د مبارزه وکړي، سختۍ د وګالي، زحمتونه د وګالي. انتاس به وروکي څرون صاحب، زه چې خپله تقریبا اووه نیم کاله کې چې زه په رسنیو کې فعالیت کوم، په ډېرو سختو شرایطو کې ما زده کړې کړي دي، په ډېرو سختو شرایطو کې ما مبارزه کړې ده. حتی ډېری وخت زه د داسې اقتصادي مشکلات سره مخ شوم چې زه د کوټسنګي نه تر کمپنۍ پورې ما 500 روپۍ کرایه نه لرله چې زه د موټر ته ورکړم. خو زه د کوټسنګي نه تر کمپنۍ پورې راغلی یم، ما په پښو باندې پلی مزل کړی، ځان مې رسولی، خو مبارزه هڅه یعنی مبارزه مې د لاسه نه ده ورکړی، خپل همت مې د لاسه نه دی ورکړی. ځوانان باید کوشش وکړي چې مبارزه وکړي. حوصله، صبر، استقامت انسان بریا ته رسوي. زموږ د ټولو ځوانانو څخه دغه غوښتنه چې دوی به زحمت تیر کړي، حوصله د لاسه ورنه کړي. له پانګوالو څخه مو غوښتنه دغه ده چې د ټولنې مظلومې طبقې ته د کار زمینه برابره کړي. د خلکو څخه مې، د ملي تجارانو څخه مې غوښتنه ده چې د ډېرو بېوزلو کسانو لاسنیوی وکړي، تر څو هغه کسان چې دوی په کور کې د کار د پوره څوک نه لري چې دوی ته نفقه پیدا کړي، هغه د هغو لاسنیوی وکړي. او له بهرنیانو څخه مې غوښتنه هم همدغه ده، هیله ده چې زموږ دغه اواز تاسو ورسوئ. هغه افغانان چې دلته له هرې نګاه څخه کوي چې دوی خارج ته، هیله مو دغه ده، غوښتنه مو دغه ده چې د دوی سره ښه رویه وکړي، د دوی په کار کې ور باندې ظلم ونه کړي، هغه نور هغه ستونزې چې دوی په لارو باندې زغمي چې په غیر قانوني ډول ځي.
ډېره مننه. کور دې ودان سلامت اوسئ. د صنعتکارانو د اتحادیې ویاند او مرستیال احسان الله احساس د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو خونو لومړي مرستیال یونس مومن څخه هم ډېره مننه چې په دې خپرونه کې ګډون وکړ. د ازادي راډیو څلورویشت ساعته دوام لري.
Chimi mina khve putavande pagata Chimi mina khve putavande pagata Arthama khola ghuras khola nazapra Arthama khola